وخت د شپې 9 بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم شپمو په خیر زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د عقاب پیکار په مرسته اجرا کیږي د پروګرام په دوام کې به 19 پروګرام د زهرو کاروان په ګډه سره واورو خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت د دوام دروند بار د ښځو او ماشومانو پر اوږو دی د ادارې نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د بودیجې د کموالي له کبله څه باندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ په وړاندې د خوړو مرسته نشي ترلاسه کولی د خوړو نړیوال پروګرام ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې 9.5 میلیونه او 2 لک وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او نږدې 80% کورنۍ د ځان مړولو لپاره پیسې یا هم خواړه په پور اخلي تمکیږي سبا دوشنبه د افغانستان په 3 ولایتونو کې ماشومان ته د پولیو یا ګوزند ضد واکسین کمپاین پیل شي د پولیو فری افغانستان یا له ګوزند خلاص افغانستان په نوم بنسټ په خپل ویبپاڼه کې نن خبر ورکړی چې تر روانې پنجشنبه به دا کمپاین له اروزګان ولایت پرته په نورو ولایتونو کې عملي شي دغه بنسټ چې د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارې ملاتړ کوي له افغان کورنیو غوښتنه کړې خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي د ګوزند په وړاندې واکسین کړي دا چې په اروزګان کې ولې دغه کمپاین نه عملي کیږي وضاحت نه دی ورکړل شوی په دې تازه کمپاین کې ماشومانو ته د ای ویټامین هم ورکول کیږي سخت کال په افغانستان کې د ګوزند 5 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې دي د چین په آسیایی سیالیو کې چې پرون رسمن پیل شوې د افغانستان تر 100 زیات لوبغاړي برخه لري د راپورونو له مخې د افغانستان په لوبغاړو کې 12 ښځې هم شامل دي چې له هواده له بهره د هانګژو سیالیو ته معرف شوې دي افغان لوبغاړي چې د ډیرو پام یې ځان ته اړولی په 12 څانګو کې لوبیږي په دې سیالیو کې د 45 آسیایی هیوادونو ټول ټال 2000 لوبغاړي په 40 بیلابیلو سپورتي څانګو کې ګډون لري د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې یو سرتیری وژل شوی د پوځ عامه اړیکو څانګې ISPR نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ځواکونو یې پرون شنبه په میرالی کې د وسلوالو پر ضد عملیات کول چې برید پرې شوی ټي ټي پي د دې حملې مسؤلیت منلی او ادعا کړې چې پر دغه ورځې په 2 حملو کې 45 پاکستاني پوځیان وژلي یا ټپیان کړي دي او د ناګورنو قرهباغ د بیلتون غوښتونکو مشر نن وویل چې د دې سیمې 1,40,000 ارمنیان چې د آذربایجان تر واک لاندې خپل ژوند په خطر کې ویني ارمنستان ته کډه کیږي له دې سره هممهاله د ارمنستان صدر اعظم تایید کړه چې ممکن د ناګورنو قرهباغ ارمنیان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شي او ارمنستان یې منلو ته هرکلی کوي د خبرونو پای
زمو شخله ازادي رادیو اوري د سعودي عربستان د بهرنوي چارو وزیر د ملګرو ملتو عمومي اسامبلي ته وویل
كما تؤكد المملكه على اهميه امن وسلام
موږ په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه وایو چې نه باید د هیواد د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل شي
د کابل جلال آباد لار بیا په ماهی پر کې بند شوه خلک د لتبن لارې شکایت لري
ډیر لاره باندې دوه تو کړی دا او په لتبن باندې 300 روپۍ کړی دا
نارونه ډیر خراب ولا ټولم ډیر خطرناک
دی د نورستان د دواب د کوردور سیمه اوسیدونکو وایي 2 کاله کې چې وبنه لري
چینه وچې شوې دي ساګانی هم وچې شوې دي یو سال ورو پاغه ساګي تقریبا 200 کوره ټول په دې ساګي لګیای او به ورته نه رسیږي
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل نشي فیصل بن فرحان پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د 80مې غونډې په څنډه کې یو بحث ته د وینا په مهال د افغان جنو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د افغانانو د حقونو په خوندیتوب هم ټینګار وکاوه په ورته وخت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې جوړ شوی بحث ته د خبرو په مهال د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی وویل د افغانانو د وضعیت د شوالي لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده د دې موضوع جزئیات د امید زهرمل په راپور کې واوري
د سعودي عربستان د بهرنۍ چارو وزیر فیصل بن فرحان په افغانستان کې د امنیت او ثبات پر اتلو ټینګار کوي او وایي دا هیواد باید یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل نشي. خغلی فرحان پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې یو بحث ته د وینا پر مهال د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب هم ټینګار وکړ.
موږ په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه وایو چې نه باید دا هیواد د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل شي. موږ د ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیزو حقونو ته د درناوي غوښتنه کوو. موږ د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره د بشري او اقتصادي مرستو د برابرولو لپاره د نړیوالو او سیمه ییزو هڅو د زیاتوالي غوښتونکي یو.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان د خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره کتنه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر حضور او فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې وه. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې افغانستان کې ترهګرې ډلې نشته او د دې هیواد له خاورې به هیڅ هیواد هم ګواښ پیښ نه شي. که څه هم افغانستان څه کال یو ځل بیا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې استازی نه لري، خو بیا هم د بېلابېلو هیوادونو مشرانو په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړو او کار، ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزې او د ټولګډونو حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې جوړ شوی بحث ته د خبرو پر مهال د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر راتنو مرسودی هم وویل د افغانانو د وضعیت د ښه والي لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده.
اندونیزیا زده کړو ته د افغان نجونو او ښځو د حق په ګډون په افغانستان کې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل د مسکو په غونډه کې به د افغانستان د اوسنیو ستونزو د هوارې لپاره د مرستو او همکاریو په څرنګوالي بحث وشي. د مسکو غونډه د سپتمبر په 9 په کازان کې جوړیږي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مخکنیو معلوماتو پر بنسټ د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی به هم پکې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي هم ګډون کوي. د مسکو فارمټ 15 غونډه ده. له دې وړاندې په 4 غونډه کې چې د تیر کال په نوومبر میاشت کې جوړه شوې وه طالبانو ته بلنه نه ورکړل شوې. په تیرو غونډو کې هم ګډون کوونکو هیوادونو په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو، ترهګرۍ سره مبارزې او د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په ګډون له افغانستان سره د بشري حقونو او اقتصادي مرستو او همکاریو په دوام ټینګار کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ټینګار کوي چې افغانستان باید یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل نشي. عربستان په افغانستان کې څه اندیښنه لري؟ زموږ همکار محمد خاطر پرویز دا پوښتنه په برلین کې د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنونکې اسحاق اتمر څخه د دې مرکې په پیل کې کړي.
یوازې سعودي عربستان نه ده، زه فکر کوم عربي هیوادونه په مجموع کې او د سیمې هیوادونه په خاصه توګه دغه اندېښنې لري. عربي هیوادونه ډېری دوی د داعش او هغه ترهګرې ډلې نه چې په افغانستان کې شتون لري د دې ویره دا دی چې دغه ترهګرې ډلې قوي نه شي او سیمې ته او مخصوصا د دوی ګټو ته په افغانستان کې دوی تاوانونه رسوي. د دوی اندېښنې او تشویش د طالبانو سره وختونه وخت شریکې سوي دي.
اتمر صاحب، افغانستان مخکې تاسو په خپلو خبرو کې هم اشاره درلوده ورته، له افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ څومره جدي دی ستاسو په نظر؟
اول خو دا دی چې د سیمې هیوادونو ته ډېر جدي دی. اوس خو امریکایان دا خبر کوي چې افغانستان کې ترهګر ډلې ځپل شوي دي او دا نړۍ ته کوم تهدید یا ګواښ نه متوجه کوي. لیکن د سیمې هیوادونه دغه اندېښنه لري، لکه ایران لري، مثلا ازبکستان و تاجکستان لري، پاکستان لري، همداسې مخکې موږ ورباندې خبرې وکړې سعودي عربستان او عربي هیوادونه دوی هم دغه اندېښنې لري. هند دی مثلا د کشمیر په مسله کې دوی دغه اندېښنې لري او دوی داسې فکر کوي چې که دغه کنټرول او مهار نه شي، که دا واقعا همدغسې تهدید په افغانستان کې، نو مخکې د دې نه چې دا سیمه ته ګواښ متوجه کړي باید د دې چاره وشي او غمی خوړل شي.
طالبان ول نړیوالو ته دغه اندښنو پاړه په ځانګړي ډول د سیمه هیوادونو ته واضح جواب نه وړاندې کوي.
طالبان د فکری لحاظ ایدیولوژیک فکر لري. دوی ته خپل ایدیولوژي ډېر مهم دی. دوی د هیچا خبرې ته غوږ نه نیسي. خپل یوازې د ترهګرۍ مثلا نه د هغه غوښتنې مثلا د تعلیم په برخه کې، د ښځو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې چې خپله افغانان دوی نه لري هم دوی توجه نه کوي، ځکه د دوی دپاره همدا د دوی ایډیالوژي ډېر مهم دی چې د دوی د ایډیالوژي برخلاف هر شی دوی ته وویل شي هغه دوی دپاره د منلو نه دی. یعنی دوی حاضر دي چې تر آخر خطه پورې هم په دغه برخه کې ولاړ شي، ځکه چې د دوی فکر ایډیالوژیک فکر دی.
د جرمني په برلین کې د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمرو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
ازادي راډیو تلیر ویش ساعت له تاسو سره ده.
د کابل جلال آباد لار چې د غره د شویدو له امله تیرونه بند شوې و، له دوه ورځو پرانیستل کېدو وروسته نن بیرته بند شوې ده. په دې لار تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي د لارې د تړل کېدو لومړۍ ورځ وه چې دوی د لتهبند په لاره سفر وکړ. خلک شکایت کوي چې له یوې خوا هوا توده ده او له بلې خوا د لتهبند په لار کرایه هم تر نیمایي لوړه ده چې دوی یې د ورکولو توان نه لري. دا چې د کابل جلال آباد لاره به کله بیرته پرانیستل شي، د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ننګرهار لار یو ځل بیا د هر ډول تګ راتګ په مخه وتړل شوه. دا لار چې کابل ته یو مهمه صادراتي او وارداتي لاره بلل کیږي، تیره اونۍ د یک شنبه په ورځ د کابل په 3 کیلومتره کې د غر خویدنې له امله وتړل شوه، خو د طالبانو د ټولګډو چارو وزارت له لوري دوه ورځې وروسته بیرته پرانستل شوه. اوس یو ځل بیا ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر پروندې وی خبرتیا په خبرولو سره وویل چې یاد لاره د غر خویدنې له امله د جوړېدو په موخه د تګ راتګ په مخه د تیر ماخام راهیسې د وړو ترو پر مخ د څو ورځو لپاره بیرته وتړل شوه، خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی چې دا لاره به څو ورځې تړلې وي. پر یاد لاره تلونکي موټر چلوونکي شکایت کوي چې بدیلې لارې اوږدې، کندو کپر دي او د مسافرو کرایه هم لوړه ده. د قدرت الله په نوم یو موټر چلوونکی چې نن سهار 2 بجې له کابله د لتهبند پر لار حرکت کړي له سرخکانو سیمې، ازادي راډیو ته وویل دوی د لتهبند پر لار 4 ساعته مزل کوي په داسې حال کې چې د عمومي لارې واټن 2 ساعته دی. نوموړی وایي دغه راز یو بل موټر چلوونکی ګل محمد هم وایي دوی ته ویل شوی دی چې لاره بند ده، نو غواړي د لتهبند پر لاره تګ راتګ وکړي. دغه شان پر لار تلونکي مسافر هم له لوړې کرایې او اوږد واټن شکایت کوي. سلیم خان او محمد چې نن له کابل ننګرهار ته په بکسه نومي موټر کې روان دي، ازادي راډیو ته ویل
خراب دی، مولونه ډیر خراب دی او ګرمین ده دا چې د کابل جلال آباد عمومي لاره به کله د هر ډول موټرو د تګ راتګ په مخه پرانیستل شي، اوم غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت نظر ولرو، خو ویاندې اشرف حقشناس د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو پر لاره تلونکي موټر چلوونکي وایي دوی ته ویل شوي دي چې دا لاره به د یوې اونۍ په مخه تړل شوي وي. د غرخویدنې سیمې له پاکېدو او د سړک د ویجاړو برخو تر رغونې وروسته به بیرته پرانیستل شي. د یادونې ده چې پر دې لاره یوازې د ننګرهار خلک تګ راتګ نه کوي، بلکې د لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو خلک هم پرې ځي راځي، او د بیلابیلو ولایتونو هغه مسافر هم پرې سفر کوي چې د تورخم له لارې پاکستان او له هغه غاړې بیرته افغانستان ته راځي چې ډیری ناروغ لرونکي دي. د کابل جلال آباد لار داسې مهال تړل کیږي چې افغانستان ته له شمالي ولایتونو غځېدلې د سالنګ لویه لار هم د موټرو په مخ تر نامعلومې نیټې تړل شوې ده، او له دې امله د تیلو او ګازو بیې هم لوړې شوې دي چې د موټرو کرایه یې هم لوړه کړې او خلک ترې شکایت کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست د افغانستان د پرمختګ او له نړۍ سره د برابرۍ لپاره د عصري علومو او ټکنالوژۍ زده کړه ضروري بولي. باختر خبری آژانس تیره ورځ په یو راپور کې ویلي چې حبیب الله آغا دا خبره پرون په جوزجان ولایت کې د یو ښوونځي د نوې ودانۍ د پرانیستلو په مراسمو کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو منع کړي دي. سنا کاکړ را سره ده، له دې به نور جزئیات واورو.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست په داسې حال کې د عصري علوم او ټکنالوژۍ پر زده کړې ټینګار کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس د طالبانو حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا په حواله خبر ورکړی چې نوموړي په جوزجان ولایت کې د یو نوي ښوونځي د پرانیستلو پر مهال وویل چې نور هیوادونه د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره آسمان ته رسیدلي، خو افغانستان وروسته پاتې دی او نشي کولی په سمه توګه پر ځمکه تګ وکړي. نوموړي د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړې د محرومیت موضوع ته له اشارې پرته زیاته کړه چې زده کوونکي باید د معیاري او مسلکي زده کړو له لارې په افغانستان کې د بهرنیو متخصصینو اړتیا کمه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف یوه ورځ مخکې د مجاهدینو د حکومت د ولسمشر برهان الدین ربانی د وژل کېدو د کلیزې په مناسبت د ملي مقاومت شورا په مجازي غونډه کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې محدودیت ته په اشارې سره ویلي، هغه کسان چې دا کوي په نجونو د علومو زده کړه فرض نه ده، له شریعت څخه نه خبره دي. هغه زیاته کړه چې د اسلامي شریعت نوم باید بد نه شي او د نجونو او ښځو زده کړه فرض او ضروري ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته څه باندې دوه کاله کېږي چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي له زده کړو محرومیت د ټولنې د پرمختګ او د افغانستان د راتلونکي پر مخ لوی ګزار بولي. وایي چې د نجونو ښوونځي دې بېرته پرانیستل شي. د اولسم ټولګي زده کوونکي زلفا محمدي ازادي راډیو ته وویل
وخت کې دختر خانم به مکتب نه را،
کله چې یو نجلۍ ښوونځي ته ولاړه نه شي راتلونکی نسل یې قطعاً بې سواده وي او پرمختګ نه کوي. زه له دوی څخه هیله کوم چې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او د افغان نجونو وضعیت په نظر کې ونیسي.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو یوه فعاله دیوه پتنګ وایي د افغانستان د پرمختګ لپاره د شعار ورکولو پر ځای باید طالب چارواکي د نجونو زده کړو ته د اجازه ورکولو له لارې پر هغه عمل وکړي.
څه وخت چې موږ تاسو نجونې ورنه محرومو د تعلیم نه او به د څنګ سره ویایو چې ټکنالوژي او عصري زده کړې څومره مهمې دي، موږ تاسو خپل ځان د پوښتنې لاندې راولو. نو موږ شعار نه دی په کار چې دلته وویل شي چې عصري زده کړې مهمې دي یا ټکنالوژي مهمه ده. په دې باندې د افغانستان هر یو وګړی پیږي. څه شی زیات مهم دي نن ورځ چې د شوار باید په عمل باندې بدل شي؟
دا په داسې حال کې ده چې د قطر لومړي وزیر محمد ابن عبدالرحمن ابن جاسم السانی له سی ان ان سره په مرکه کې چې د سه شنبې په ورځ پره شو ویلي چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخوند سره په خپل وروستۍ کتنه کې د قطر هیواد د بیلګې په توګه یاد کړی چې ښځې د هیواد په ټولو ټولنیزو چارو کې له نارینهو سره مساوي ونډه لري. د قطر لومړي وزیر زیاته کړې چې هغه د طالبانو مشر ته ویلي چې که افغانستان وغواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه شي، دوی کولی شي د قطر په څیر یو منځلاری حکومت ولري چې ښځې په ټولو برخو کې د وزیرانو، سفیرانو او مشرانو په توګه کار کولی شي. طالب چارواکو ته لیدا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي او په دې وروستیو کې ویلي هر کله چې زمینه برابره شي له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته به د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړي. طالبانو په افغانستان کې له خپلې بیا ځلې واکمنۍ سره سم له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. ښځې او نجونې په پوهنتونونو کې له زده کړو منع کړې. په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو او سینګارتونونو کې د هغوی پر کار بندیز ولګاوه. همداشان د طالبانو حکومت ښځو ته اجازه نه ورکوي چې تفریح ځایونو، لوبغالو، ښځینه حمامونو ته ولاړ شي او یا هم له محرم پرته لرې واټن سفر وکړي.
د ارمنستان صدر اعظم وایي هیواد یې له لانجمنې سیمې نګورنو قرباخ څخه د خلکو د منلو لپاره غېږ پرانیستې ده. د نړۍ څو مشرانو د نګورنو قرباخ په باب چې تېره اونۍ پکې بیا شخړې پیل شوې تازه څرګندونې کړې دي. د شخړو له پیل سره له دې لانجمنې سیمې د خلکو د ایستلو او بېوستې کولو هڅې دوام لري. تفصیل یې واورئ.
د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن خپل ملت ته په وینا کې ویلي په بیلتون پالا سیمه ناګورنو قرباخ کې د آذربایجان او د روسیې سولاساتي ځواکونه په خټه د ارمنانو د خوندیتوب مسؤلیت لري. نیکول پاشینیان ویلي هیواد د اړتیا تر حده له ناګورنو قرباخ څخه ارمنستان ته د خلکو د منلو لپاره غېږه خلاصه کړې ده. د ارمنستان صدر اعظم خپل د 3 میلیونو وګړو هیواد ته په وینا کې د روسیې او په سیمه کې د مسکو په مشرۍ د هڅو په باب کنایه ډوله خبرې کړې دي. نیکول پاشینیان ویلي په وروستیو کلونو کې پر ارمنستان د آذربایجان حملو ثابته کړه هغه بهرني سیستمونه چې پکې دخیل یو د دولت ګټو او د ارمنستان امن ته ګټور نه وو. د ارمنستان صدر اعظم پاشینیان او د ارمنستان زیات وګړي پر روسیا انتقاد لري چې سوله ساتي ځواکونه نه دي تونیدلي په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې په خټه ارمنان خوندي کړي. له لسیزو راهیسې دغه سیمه د پخواني شوروي اتحاد د مخکنیو جمهوریتونو آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د شخړې او رقابت اصلي دلیل بلل سوی دی. د روسیې سولاساتي ځواکونه هلته د هغه اوربان د څار لپاره ګمارل سوي چې په 2006 کال کې اوربان د موافقه سوي وه. روسیې په دودیز ډول په دې سیمه کې د ارمني ټبرو د خوندي کولو نقش ادا کړی دی. ارمنستان دغه څرګندونې داسې وخت کوي چې آذربایجان تېره اونۍ په ناګورنو قرباخ کې تهاجمي عملیات پیل کړل. باکو په دغو پوځي عملیاتو کې د بریا ادعا کړې او ویلي دي چې پر دې سیمه خپل حاکمیت ته ستون سوی دی. د ناګورنو قرباغ د ماتې سوي رهبري یوه سلاکار ویلي چې د دوی له تاریخي سیمو به ټول ارمني ټبره وګړي د ارمنستان پر لوري کډه باروي. په ناګورنو قرباغ کې د بیلتون پالو د بهرني پالیسي سلاکار داوید بابایان رویټرز خبري اژانس ته نن ویلي چې د دې سیمې ارمن ټبره وګړي نه غواړي چې د آذربایجان تر ولکې لاندې ژوند وکړي. د هغه په وینا د دغو کسانو 99.9% دا غوره ګڼي چې خپلو تاریخي سیمو ته ستانه سي. ناګورنو قرباخ په نړیواله سطحه د آذربایجان د برخې په توګه په رسمیت پیژندل سوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د نورستان د دوه ولسوالۍ د کوردرو درې اوسیدونکي وایي په سیمه کې نه د څښلو اوبه شته او نه هم د ځمکو خړوبولو. دوی وایي چې چینی او خوړونه یې وچ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
شاملنګ د کورګل درې د خوړو د هغو چینو ترڅنګ ولاړ دی چې پخوا به ترې تل رڼې اوبه راوتلې او د خوړ نور اوبو سره به یو ځای بهېدلې. په همدې بهیدونکو اوبو شاوخوا کلي، ځمکې او باغونه آبادو، خو اوس پکې د اوبو درک نه لګیږي. خوړ او چینی وچې شوي دي او پر ځمکو یې سپیره بادونه لګیږي. شاملنګ وایي اوس د څښلو اوبو ته حیران دي.
اوبو مشکل دی ځکه چې کورګل خوړ
تقریبا دو کالو راهیسی اوچه شوی دی. چینی نیشتا چینی اوچه شوی دی، ساگانی هم اوچه شوی دی. یو سال رو پاغه ساکی تقریبا دو سو کورا ټول په دې ساحه کې لګیا وي، اوبه ورته نه رسیږي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې تیرو څو کالو کې یې د شفتالانو، زردالانو او نورو میوو باغونه جوړ کړي وو. همدې باغونو پورې یې ډېرې هیلې تړلې وې، خو د اوبو د کموالي او نشتوالي په وجه هغه ټول اوس د وچېدو ګواښ سره مخ دي. د یادې درې بل اوسیدونکی ضیاالحق وایي پخوا یې په سیمه کې زیاتې څاګانې موجودې وې، خو اوس ورته په دریو سو کورونو یوازې دوه پاتې دي. په وینا چې د هغې هم سرونه خلاص او اوبه غیر صحي دي.
چې اوبه نشته ده، وچکالي ده، حیوانات ونې بوټي ټول د ستونزو سره مخ دي. یو دانه سال رو هغه هم خرابه ده. تقریبا یو کیلومتر لرې ساحې نه موږ سکل اوبه راوړو. دا کومه شبکې چې وې هغه شبکې هم لکه ترمیم ته ضرورت لري، اویا فیصد دی او هغه سیلاب له وجې نه تخریب شو.
د کورګل درې په سلګونه کورنۍ له اوسنیو حکومتي چارواکو او په یاده برخه کې له مرسته کوونکو مؤسسو غواړي چې سیمې ته ورشي او د څښلو پاکو اوبو نشتون ستونزه ورته حل کړي. په دې وروستیو کې یونیسف په کونړ او یو شمیر نورو ولایتونو کې ولسونو ته د پاکو اوبو چمتو کولو زیاتې پروژې بشپړې کړي او په نورو ګڼو یې کار روان دی. خو د اقلیم بدلون سره لکه څنګه چې د ځمکې پر مخ د اوبو کموالی رامنځته شوی، همداراز تر ځمکې لاندې اوبو کچه هم د هرې ورځې پر تیرېدو مخ پر ټیټېدو ده. کارپوهان وایي د ژورو څاګانو په ویستلو سره به تر یو وخته د څښلو یا باغونو او کښتونو خړوبولو لپاره اوبه برابرې شي، خو دې سره هم ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټېږي او په راتلونکي کې به خلک نورو ګڼو مشکلاتو سره مخ شي.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. شیخ زاهد یم له هلمند آزاد څخه. زما له نظره د یو انسان دپاره که هغه نارینه وي که ښځینه وي، تعلیم ضروري دی. هغه د سنه تر کچې پورې شي، هغه مثلا انجینري انتخاب وي، ساینس وي، طب وي، خو چې سند ودري په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سنه تر کچې پورې د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه لپاره تعلیم لومړۍ درجه کې. دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج، دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسي. نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ بې خوشحاله وي، ژوند بې خوشحاله وي، ناخوالې به نه وي. په دې کې بیا د یوه ناخواله دا ده چې تعداد د ښځو به نه راځي، چې مېړه بیا خاوند بیا د ښځو تعداد نه ډېر وي، خو دا ښځه د خپل په خوښه کړي.
سلام علیکم د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته. د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ څخه نه خبره کوم. نو زما پیغام نشر کړي، ارزو مې دغه ده چې دغه کم خلک په پیسو باندې شاهدي وایي او نهاکه شاهدي وایي یا نهاکه قسمونه اخلي، دغه خپل ځان ته هم تاوان رسوي او نور مخلوق هم په جنګ سره اچي او د رایاتو د حکومت په منځ کې هم فاصله راولي، خلک خفه کېږي. د دغو مخه باید د اسلامي امارات مجاهدین او علما ونیسي، د دې خلکو مخه باید ونیسي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته. سلام علیکم، هیله وړاندې کوم. زه دا یو پیغام پرېږدم چې د اوس وخت کې الکترونیکي تذکرو ته خلک چې سبتینامې کوي، مګر خلکو باندې دوه میاشتې یا درې میاشتې اوړي او تر اوسه پورې تذکرې چا ته نه دي ورکړي. زما له ازادۍ راډیو څخه دغه غوښتنه ده چې په دې باره یو ریپورټ تر جوړ کړي، تر څو معلومه شي چې کومه مشکله ده چې درې میاشتو کې یا څلور میاشتو په خلکو ټلیفونیکي تذکرې نه ورکوي. خو زیاتره خلک وایي چې کوم کارډونه چې په الکترونیکي تذکرو لپاره پکارېږي ختم شوي دي، دې لپاره باید تاسو یو ریپورټ جوړ کړئ. سمه ده.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. تا تمه کیږي سبا دوشنبه د افغانستان په درې دیرش ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزند ضد واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو فری افغانستان یا له ګوزند خلاص افغانستان په نوم بنسټ په خپله ویبپاڼه کې نن خبر ورکړی چې تر روانې پنجشنبه به دغه کمپاین له اروزګان ولایت پرته په نورو ولایتونو کې عملي شي. دغه بنسټ چې د ملګرو ملتو بېلابېلې ادارې ملاتړ کوي له افغان کورنیو غوښتنه کړې خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې تر پنځو کلونو کم دي د ګوزند په وړاندې واکسین کړي.